یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د قندهار په درې ورسوالۍ کې پر افغان پولیسو د طالبانو د حملو او دواړو خواو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو په اړه تازه رپورټ اورئ. د هموري چې د ننګرهار د کانال ریاست پورې اړوند ډېر فارمونه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په اجاره ورکړل شوي دي. تاسی زمون غغله ازادي رادیو اوري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشری وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د کندهار امنیتي چارواکي تاییدوي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 45 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي او په ایران کې نن سه شنبه ملي ماتم دی. بشپړه خبرونه د کندهار امنیتي چارواکي تاییدوي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 45 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند متی الله ازادي رادیو ته وویل چې په دغو پوستو باندې وسلوالو طالبانو تیره شپه ناوخته حمله پیل کړه او تر نن سهار وختي یې دوام وکړ.
په دې برید کې چې د 2 بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، اتیا نفر څخه زیات وسلوال ته مجبور اوسېده چې له جمرې څخه د 5 څخه زیات مړه او د 15 څخه زیات نور زخمیان دي. او زموږ د مېړنۍ پولیسو له جمرې څخه 2 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور زخمیان شوي.
د هغه په خبره په ځوابي بریدونو کې 45 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له خاورې وشتل شوي مرمۍ په دانګام، شولتن، خاص کونړ او مروري ولسوالۍ لګېدلې او 3 کسان یې ټپیان کړي دي. د همت په خبره په یاد ولسوالیو کې د دغو بریدونو په سبب خلکو ته مالي تاوان هم اوښتی دی. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمیزي اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا د غړو هیوادونو د 8 غونډې کوربه دی. په دې 2 ورځنۍ غونډه کې به د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو له لورې د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو په اړه خبرې وسی. د ریکا پر وېبپاڼه لیکل شوي چې 2 کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د 40 وادونو او ډیر شنړیوالو سازمانونو استادو غډون کړي وو. د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې به په نننې غونډه کې ګڼ شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو او اقتصاد وزیران او د نړیوالو سازمانونو استادو غډون وکړي. د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شو او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوې ډلی او اسلام آباد کې غونډې جوړې کړي دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به نن د کتونو او خبرو لړۍ له متحده ایالاتونو پیل کړي. ښاغلی عبدالله پرون له شمیر نورو افغان چارواکو سره امریکا ته ولاړ. عبدالله عبدالله به په واشنگتن کې د امریکا کانګرس او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې ویناوي وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس به نن به تر متحده ایالاتونو وروسته کاناډا ته ولاړ سي او هلته به د هالیفیکس نړیوال امنیتي فورم په غونډه کې خبرې وکړي. په دې نړیواله غونډه کې به چې د جمعې په ورځ پیلېږي د نړۍ د مختلفو هیوادونو او سازمانونو 300 استازي ګډون کوي. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو او اوس یو څو بهرني خبرونه. په ایران کې نن ملي ماتم دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو سویو نږدې 4500 تنو ته شمېر رسېدلی دی. دواړو خواوو د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې سوي دي. ویل کېږي چې د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسېدلی دی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوند تایید کړی چې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي دي او د ټپیانو شمیر له 2000 او 300 پورته تللی دی. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 5 مړه او 530 تنه زخمیان شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د یکشنبې په ماخوستن د زلزلې چې د ایران او عراق سرحدي سیمې وځپلې شدت 5.3 درجې او مرکز یې 3.9 کیلومتره تر مځکې لاندې و. او د امریکا متحده ایالاتونو یوې استیناف محکمې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اجرایي فرمان د تطبیق اجازه ورکړه چې له مخې د ایران په شمول د 15 اکثرو مسلمانو هیوادونو اتباع امریکا ته نسي تللی. د نومبر د 14 د محکمې د حکم له مخې د ولسمشر ترامپ د سپتمبر 24 د فرمان له مخې هغې برخې ملاتړ سوی چې د ایران او نورو هیوادونو اتباع چې امریکا کې نږدې اړیکې ونه لري دغه هیواد ته نسي ننوتلی. نږدې اړیکې په امریکا کې د ملي اړیکې د درلودلو او یا هم د دغه هیواد له ځینو پوهنتونونو یا هستوګنې کولو ادارو سره د رسمي او ثبت شویو روابطو لرلو ته ویل کیږي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو واوریدل. کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړو کې دوړ خو ته لسګونه کسان وشل شوې دي.
په دې برید کې چې دا کوم د دوه خطه ګرو به دوه لري دا هم په څه نه پوهې چې خزات وسلوال ته مظلوم او شته.
د فا وزارت د افغانستان هوایي ځواک تر اوسه څلور بلیک هاک هلیکوپټرې تر لاسه کړې چې ډېر شر به ورڅخه استفاده پیل شي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مسایلو ته هم کتن لرو او دا هم وره چې د ننګرهار د کانال ریاست پر اړوند ډېر فارمونه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په اجاره ورکول کیږي.
ډېر ځمکې زموږ د طالبان د دوی استفادې کوي د بټکور په ساحو کې په ویشتمو اتیشتمو په دغه منطقو کې.
د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د روسي سخت وسلو د استعمال پر موضوع هم په دې خبرونه کې اوري او د خبرونې دوهم برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته څنګه شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د کندهار په میون او ژړې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر 15 امنیتي پوستو حمله کړې دي. چارواکي وایي جګړې تر سهار 3 بجو پورې دوام وکړ. 12 پولیس او 15 وسلوال پکې وشل شوي دي او د دوړ خو څخه لزګونه کسان ټپیان دي. په دې اړه له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی ریپورت لري.
د کندهار د امنیت کمانډانی ویان متي ولا ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه لا تو بجو ورسته د لشکرګاله درای څخه بیا تر جړی ولسوالی پوری پر شاوخوا 15 امنیتي پوسټو پرې وب حمله وکړه. د متي ولا په وینا د پولیسو تر مقاومت ورسته جګړې تر سهار 2 بجو دوام کړي. 22 پولیس 45 وسلوال طالبان وجل سی بي 45 وسلوال طالبان او 15 پولیس ټپان سی بي دي.
په دې برید کې چې دا څو بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود اته نفر څخه زیات وسلوال ته مظلوم راوښته ده چې له جمله څخه د 15 څخه زیات مړه او د 15 څخه زیات نور زخمیان دي. او زموږ د مېړنۍ پولیس له جمله څخه 22 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور زخمیان شوي.
د پولیسو ویان وایي وسلوالو د پولیسو له ورنجر موټر څخه په استفادې چاودنه کړې چې د پولیسو ډیره مرګ جوړه د دې چاودنې لامل رامنځته شوی. د پولیسو د بیان په خبره وسلوالو غوښتل چې میوان ولسوالۍ ته سقوط ورکړي خو نور حکومت کې پولیسو د وسلوالو طالبانو دا پلان شان کړ. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو ازادي رادیو ته په واسطولي پیغام کې په دغه جګړه کې د درڅلويش پولیسو د وجل کې دوه او د درو امنیتي پوسټو د نیولو ادعا کړې.
دا صادق رښتینی په ریپورت کې مو اوریدل چې د کندهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه په موند او ژړې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله کړې دي. د دوی په خبره 2 پولیس پکې وچل شوي او د پولیسو په ځوابي بریدونو کې 15 وسلوال وچل شوي دي. تاسیسم غغل ازادي رادیو اوري. افغان چارواکي وایي چې په هرات ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان په فرا ولایت کې له روسی ساخت وسلو په خاص ډول د شپې لخوا دربرینو یا نایټ ویژن مهماتو تجهیزاتو استفاده کوي. محمد حدیث پردیس په همدې اړه د پوځي چارو له کارپو میاګل خالد سره مرکه کړي او په سر کې د نایټ ویژن د شپې د دربرینو د احمد پراتری پوښتنه کړې ده.
د اردو د پاره دا صلاح مدرن صلاح چې ځینې مملکتونه ورکوي موږ د مسله مخالف قوتونو ته د افغانستان موږ د اردو د پاره د دې د ترسوت د دې د اسکان د دې د صلاح د دې د بود باش ځایونه ورته معلومیږي دا خطر لري. نو په دې حساب سره موږ دولت یا د افغانستان حکومت یا امنیت سکتورونه دفاعي سکتورونه ډېر زیات باید متوجه اوسېږي چې باید همدغه چې دښمن د سلاح لري د دې نه د باندې باید سلاح ولري ولسي په دې باندې د ایالات متحده امریکا نه د زموږ د امنیتي قوتونو لخوا نه د افغانستان د دولت لخوا نه پیشنهاد وسي حتی هغه مملکتو ته د نواقص باید بجسته سي چې تاسو دا شمار کوئ. موږ د اردو لپاره ښه نه ده
خالد صاحب پوښتنه مې دا کوله تاسو د نایټ ویژن په رابطه باندې وضاحت ورک چې خورا خطرناک وسله ده، څه فکر کوئ چې وسلوالو مخالفینو یا طالبانو ته د غالي له کوم خوا رسیږي او څنګه کولی شي چې دا ترلاسه کړي؟
په دې کې شک نشته دی چې په افغانستان کې د جنگ چې روان دی جګړه روانه ده دا یو بین‌المللي بود لري، دا یو منطقوي بود لري، دا داخلي جنگ نه دی، دا د نورو مملکتونو لاسوهنه ده، دا د خارجي مملکتونو چې د طالبانو ته کومک کوي د نحو رقم چې دا څو کاله کېږي چې رقم له قم سلاګانې دې ته ورکړي دي د دېونه استفاره کېږي او د دوی ورته ورته کومک کوي. دا د خاده د داخلي موږ دا شی نه لرو او دوی به رقم ته پیدا کړي تمن ابر قدرتونه یا ځینې مملکتونه چې د افغانستان په کار کې مداخله کوي د افغانستان د امنیت لپاره
خالد صاحب روسی پوښتنه مې دا کوله چې د مدرنو وسلو نه استفاده چې په دای وروستۍ نمونه ده چې وسلوال مخالفین کوي، پوښتنه مې دا کوله چې دغه موضوع څومره په افغانستان کې روانه جګړه پیچلې کولای شي؟
کاملا پیچلې کوي. دښمن ته وګوره چې په خاصو تکتیکونو سره اول په خپل عمل کې چې د مکت مسجدونه یې شروع کړله، د خلکو دستونه یې شروع کړه، د اردونه یې شروع کړله، داسې د عمل کې په تکتیک کې کار ونه کړ. اوس نو د صلاح ترلاسه کولو چې یو مدرن صلاح ترلاسه کړي د دېونه استفاده کوي، ورځ په ورځ د صلاح استفادې نه یا نوې صلاح پیدا کول دوی د خپل هغه مطالعه چې لري استراتیژیک مطالعه چې لري د لپاره چې دینه هماغه عوارض یا څه چې کمبود لري دغه دنیا ته پیشنهاد یا د مملکتونو ته چې ډېر سره همکاري کې پیشنهاد کې دا د موږ د وسلو لپاره ښه نه ده.
وسلوالو طالبانو ته د بهرنیو هیوادونو په خاص ډول د روسیې سخت د سلاګانو او د نایټ ویژن یا د شپې د دوربینونو د ورکول کېدو په اړه مو د پوځي اشارو د کارپو میاګل خالد څرګندونه وریدې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم ورزو په ایران کې د ورسته زلزلې موضوع ته. په ایران کې د عراق پولیس سره نږدې د زلزلې له امله ډیر زیات کسان وژل شوي، د غراس سرهاو کورونه هم پکې لمنځه تللې دي. نوریاس نوری دا موضوع څارلې ده او راسره په سټوډیو کې ده. نوری صاحب، د دې زلزلې د ورستیو تلفاتو په اړه چې څومره ورانه کړی دی، څومره تلفات یې رسولي، په دې اړه معلومات څه دي؟
مراد صاحب، د زلزلې د مړو او ټپیانو په اړه تر اوسه ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي، دقیق شمیره بیا هم تر اوسه معلومه نه ده. په داسې حال کې چې چارواکي هیله من نه دي چې د دغې سخت زلزلې له امله به نور ژوندي پاتې شوي کسان وموندي، په زرګونو کسانو پرله پسې دوهمه شپه په خیمو یا بهر تېره کړه. د دغې زلزلې له امله چې د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د یکشنبې په شپه وشوه، د مړو شمېر نږدې 4500 کسانو ته رسیدلی دی. ویل کیږي چې د زلزلې له امله ډیر تاوان هم د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسیدلی دی. ایران د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ یعنې پرون د مړو شمیر 401 او د ټپیانو هم 6200 تنه ښودلی و. خو نن ایرانی رسنۍ وویل چې د مړو شمیر زیات شوی دی. د ایران ایرنا خبری آژانس وویل په ایران کې دغه زلزلې 430 کسان وژلي او 1650 نور ټپیان کړي دي. د ایران نیمه دولتي رسمي آژانس تسنیم بیا د مړو شمیره 445 او د ټپیانو 1370 ښودلی دی. دغه راز د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کلیوان تایید کړی چې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمیر هم هغه له 1300 پورته ښودلی دی. د رویترز او فرانس پرس خبري آژانسونو د راپورونو له مخې نن سهار چارواکو د ژغورنې او لټون عملیات تر ډیره پای ته رسولي او ویلي دي چې د دې احتمال ډیر کم دی چې په کرمانشاه ولایت کې چې دغه زلزلې ډیر تاوان ورسولی نور ژوندي پاتې شوي کسان و موندی. د رویتر خبری آژانس راپور له مخې د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس دغه راز ویلي چې په کرمانشاه کې د لټون عملیات پای ته رسیدلی دی. ایران هم نن د دغه زلزلې له امله ملي ماتم اعلان کړی دی.
بله ډیر زیاته مننه نوري صاحب. دا خو ډیر لوی هم ځاني او هم مالي طرفات د خلکو تر رسېدلو څنګه چې تاسو ویلې لسګونه زره کسان به کور سوي دي. تر اوسه د خلکو سره مرسته شوي دي حکومتي ادارو نړیوالو ادارو څه ویلي دي؟ پړه
تر اوسه پورې د زلزلې د ژوندي پاتې شو کسانو پسې د لټون عملیاتو باندې ډیر تمرکز شوی او ډیر هڅه دا و چې د خاورو خښتو او ودانیو نړیدلو ودانیو لاندې ژوندي پاتې شوي کسان را وباسي. خو په دغه زلزلې له امله یو شمیر هیوادونو هم د مرستو وړاندیزونه کړي دي. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس هم د دغه زلزلې د قربانیانو له امله خپل خواخوږي مراتب او خفګان څرګند کړی او هم ویلي چې ملګری ملتونه چمتو دي چې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. د ایتالیا په ګډون چې باید هیر نه کړو، ایتالیا په خپل په ورستیو کې یو سخت زلزلې ځپلی وو. یو شمیر نورو هیوادونو هم له ایران سره د مرستو وړاندیزونه کړي دي. باید هیر نه کړو چې دغه زلزلې د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ډېرې زلزولې دي. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا وته نمړه شوي او 1500 نور ټپیان شوي. دغه شمیره ده چې پرون هم په رسنیو کې ویل کېده دغه شمیره د عراق لوري ته پورته نه تللې. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې چې د ایران او عراق سرحدي سیمې ځپلې شدت 3 درجه او مرکز هم 3.9 کیلومتر تر ځمکې لاندې و. سخت زلزله و. په زلزله ځپلو سیمو کې خلک وایي چې د څښاک پاک اوبو د ماشومانو لپاره خوراکي موادو کمپلو او خیمو ته سخته اړتیا لري.
ډېر زیاته مننه دوستانو. نوریا سنوریو چې په ایران کې د ورستۍ زلزلې د دې زلزلې د تلفاتو دا چې له زلزله ځپلو سیمو سره څه ډول مرسته کیږي او دا اوس هلته څه وضعیت دی په دې اړه در سره ورستۍ معلومات شریکول.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. او اوس هم اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. د نن ورځې اقتصادي خبرونه زه ابراهیم صافی دروم. په کابل کې د خزو د لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون نن پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا جوړ شوی، غالۍ، زراعتي محصولات او نور تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت وایان علي اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د هیواد له 500 زونونو نه له 100 زیاتو وړو او متوسطو متشبثینو ګډون کړی دی. د دغه نندارتون اهداف د خاري او کلیوالیو متشبثینو ترمنځ د اړیکو رامنځته کول، بازار موندنه او د کاري فرصتونو برابرول خودل شوی دی. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د سازمان یا ریکا د اوومې ناستې کوربه دی. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش په مشرۍ د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په ګډون د کابینې یو شمیر غړو هم ګډون کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویاند سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې افغان پانګوال به په دغه ناسته کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د شته فرصتونو او ګډونوالو ته معلومات ورکړي. په دغه ناسته کې به په سیمه ایزو پروژو او یو شمیر نورو اقداماتو هم غور او خبرې وشي. دغه شان ویل شوي چې په دغه ناسته کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک شي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري د سازمان یا ریکا اوومه ناسته چې نن په عشقآباد کې پیل شوې ده، دوه ورځې به دوام وکړي. خو دا هم د ارتزاقي موادو بیې، یو بوجۍ قزاقي اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1800 افغانۍ، د وریجو یو 350 بوجۍ 1500 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 70 او 1 لیټر ډیزل تیل په 70 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومن 11 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 400 افغانۍ بدلیږي.
د نړیوال اقتصادي خبرونه له ابراهیم صافی مو اوریدل. د دفاع وزارت وی د افغانستان هوایي ځواک تر اوسه 4 بلیک هاک هلیکوپټرونه تسلیم شوي دي یا ورته سپارل شوي چې ډېر شر به ورڅخه استفاده پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې افغانستان ته تر راتلونکو کلونو پورې ټول ټال 159 بلیک هاک سرخی الوتکې وسپاري. دفاع وزارت هغه رپورټونه بیا ردوي چې ګواکې د افغانستان هوایي ځواک د روسیې سخت له MIULS ډولالو ټکو استفاده بند کړی ده. سالم احمد صالح پاډر رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکایي بلک هاک هلیکوپټرو د ورسپارلو لړۍ روانه ده او تر اوسه له دې ډلې 4 الوتکې افغانستان ته تسلیم سوي دي. په پام کې ده چې تر راتلونکو څو کلونو پورې افغانستان ته د امریکا لخوا 159 بلک هاک هلیکوپټرې وسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل ډیر ژر به د افغانستان هوایي ځواک لور سپرل سوی بلک هاک هلیکوپټرو استفاده پیل کړي.
د امریکایي بلک هاک هلیکوپټر تر اوسه 4 طرحه راغلي دي. هغوی باندې خونه او روزنه جریان لري. په څو نږدې وختو کې به هغوی عملا د جګړې په ډګر کې ترینا کار واخیستل شي.
دا سره پرونه خبره سی و چې هڅه کیږي د بلاک هاک ترخیل وتکو په سپارلو سره پر روسي ام ولس دوله الوتکو د افغانستان د هوایي ځواک اتکا کم سي. د روسي د پوزي او تخنیکی همکاري د خدماتو د فدرالي ادارې مشر دیمیتری شوګایف روسیا څلروشت ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي افغانستان فیصله کړې چې د روسي د ام ولس دوله ترخیل وتکو استفاده بند کړي. د خبره دغه پریکړه به د افغانستان هوایي ځواک ته زیان ورسوي. دیمیتری شوګایف ویلي د روسي الوتکو په اړه د افغان او امریکایي پیلوټانو نظر تل مثبت وو. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دا مسأله نه تاییدوي چې د افغانستان هوایي ځواک دي د روسي الوتکو له کارونې لاس اخیستی وي. دولت وزیر وایي یوازې له هغو روسي الوتکو استفاده نه کیږي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسي
هلیکوپټر تر اوسه پورې نیولس زمون په اوی پاوز کې کامل انترینا کار اخیستل کیږي او هغه چې ترمیم ته ضرورت لري هغوی ولاړې دي، ځکه چې موږ پرزې نه لرو. موږ د ډېرو هیوادونو نه غوښتنه کړې ده که چیرې پرزې پیدا کړو هغه هم ترمیمیږي او ترې نه استفاده کیږي.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د پنځمې پورس په بروکسل کې ویلي چې افغانستان به نور له روسي څرخیل وتوکې استفاده ونه کړي. دا اژانس په وینا شغلی بهرامي دا خبره د ناټو د دفاع وزیرانو او د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د غوړي هیوادونو تر غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته وکړه. په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت له ختمېدو سره د افغانستان پر خپلو ځواکونو اتکا زیاته شوې ده. د افغانستان هوایي ځواک اوس په بیلابیلو ولایتونو کې په مستقل ډول هم هوایي پوځي عملیات کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د جولای میاشتې د راپور له مخې د روسي ام ولس دوله الوتکو 99 د تخنیکي ستونزو له کبله فعال نه دي او جوړولو ته اړتیا لري. له څه مودې راهیسې د امریکا پر دفاع وزارت د کانګرس لخوا سیاسي فشارونه دي چې په افغانستان کې پر هغو الوتکو مصارف وکړي چې د امریکا سخت دي.
بو ازادي رادیو میکروفون ستاسو بل اردن کلرو ځان معرفي کوي
تابع زمور پلان شو کېږي
د جلی سره اسکایپ لاري اردن کلرو ځان معرفي د فیسبوک لاري له مشترک تماس نه هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اوري د ننګرهار د کانال ریاست پورې اړوند ډېرې فارمونه د دولت وسلوالو مخالفانو په اجاره ورکړي چارواکي هم دامنې او لاملې په یادو سیمو کې د نه امنیت او د امنیت د نه خوندیتوب سبب ګڼي او په دې اړه وایي چې اکثره وخت دلته د دولت وسلوالو مخالفان د خلکو دولت ځمکه لزمکو څخه استفاده کوي په دې اړه زمون همکار شاه محمود شینواری رپورت لري
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیلانو وایي د دولت وسلوالو مخالفین د کانال ډیری باغونه خلکو ته په اجاره ورکوي او د دې باغونو عاید د وسلوالو طالبانو لاسته ورځي د ولایتي شورا وکیل زبیول ازمره وایي وسلوالو طالبانو د کانال باغونه ځانته عایداتي سرچینه ګرځولي خو ولایتي ادارې غم نه خوري
اوس هم د کانال جیدادونه او د کانال ملکیت تر ګواښلو لاندې دی او ډېر ځمکې زموږ د طالبان د دوی استفاده کوي په هغه سیمو کې چې طالبان دي د بټکور په ساحو کې په ویشتمه او اتیشتمه په دغه منطقو کې طالبان ډېر قوي عواید د دغه کانال د ځمکو نه ترلاسه کوي دا ولایتي اداره دا ولتیا نه لري چې طالبات محوه کړي یا لمنځه ویسي او دغه عواید په بند کې ځکه چې دغه عواید هغوی په اقتصادي لحاظ تقویه کوي هغوی تجهیزات او تحصیلات په ځان د پاره اخلي
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو هم وایي څنګه چې لازم ده په هغه ډول د کانال باغونو څخه ګټه نه پورته کیږي دوی وایي کچېری د کانال ریاست پورې تړلو باغونو نه سم استفاده وشي ل یوې خوا به په سلګونو خلک پکې په کار مصروف شي او بل خوا به د حکومت عایداتي سرچینې هم تاندې شي
تیرو کلونو کې لکه د نجیب په وخت کې چې او همداسي د نور دورو کې چې کوم همدي کم حاصلات پر ورکول دولت ته به ګټه ډیره رسیده اوس چې څومره دوی ډیر حاصلات ورکی دولت ته هیڅ ګټه نه رسی
دا باید حکومت خپل مامورین چې د کانال دی د زراعت ریاست او د ناوې د پراختیا مامورین چې دي نو هغه کارګر دي د کانان دي هغه باید ساتنه وکړي حفاظت وکړي د ته مخ کې خبرونه خبره شوي وو چې د شنې کتې په نامه باندې کومه کته جوړیږي چې د دې ځنګلاتو ساتنه به کوي د هغې معلومات او منشواسې خبرونه راشي
بلخوا د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زی هم د ولایتي شورا او خلکو دا نیوکې پر ځای ګڼي او په خبرې په بټکوټ ولسوالۍ کې د دوی درې لوی فارمونه موجود دي دی وایي د دې فارمونو د ساتلو په خاطر دوی یوازې دوه پوستې لري چې هغه د دې فارمونو امنیت نشي ټینګولی
خلق کری نو دا دس دقیقه مون شو ویله چې دا طالب پیجاره ورکی یو خپل کری او خوا څار سره ټوپک په وګړه دا طالب ما یا زه مخالف ما نو کریم باغونو ته دا ولی کری هغه بس دغه مخالفت لري نو دا مون شو ویله دا طالب توځي ممکن طالب توځي کی طالب اجازه نه اخلي د وشو په نامه یا جاری په نامه تر اخلي دا مو ته دوه داشته مون مقام ولې سر په باندې جریان کې وو په کار مخیم وسم وزارت مقام په خبر کړی دا او بار بار د پولیسو غوښتنه کړې چې مون ته تلته کتا سو یو پیسو قدس کې چې رئیس جمهور په پرنسپ کې منلې و منظور کړی و هغه مون ته اختیار کې راکړ شي نو مکول شو دغه فارمونو امنیت نه بلکې د ټولو ننګرهار امنیت په منطقه کې ساتل کیږي
د کانال ریاست د معلوماتو مخې کچېری د دوی پوري د ټولو اړوند فارمونو امنیت خوندي شي نو د دوی عاید به لښ پېتو میلیونو څخه به سل میلیونو تل وړ شي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
تاسو لا پیغامونو
یو خان کوچي د کندهار ولایت نو خبره کوم نو کو څنګه چې تدبیش کال کې چې د کندهار کې وسیو د وطن د خلکو سره زمو مامدي او بزرګي وو د مالونو او پرولو پرونو او دارونو زمو سره باندې نو موږ د وطن موږ سره خوشاله یو موږ د مشکلات سره به نس اوس موږ سره د حکومت خلک ولار دی وای ته به باریز ریاس کوچانه ته وای زمانو ده دن مسوالی کوچانه ته وای ته به زغه باریز ریاس غرو ته بخیر ریاس موږ غریبان خلک یو نو سم څه چم وکړو دی موږ څه ولي وای کسر چش ده موږ خو چا تاوان در سوال نه کو تلار کې دی دی یو نو مزه هله کو د لوړو مقامات څخه د ازنو سن د حال څه افغانستان خلک یو موږ دی واج دی لري چې څنګه دی په افغانستان کې نو موږ د هله کو وسمر سن د حل څخه سلام زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د یاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم په اول قدم کې د زادر اړې ټول کارکونکو او د کوتار زړه کومي سلامونه او نیکي کلی احترامات وړاندې کوم په دوهم قدم کې
ولسمشر باندې او د دولت مشرانو باندې غا کوم کچیر ته غواړي په افغانستان کې جنگ ته دی پای ته کې خودل شي د څلو در سہولتو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي چې کار زمينه او ته برابر شي نه دایښ ته زی نه طالبانو ته زی نه حقانی ته زی او نه د پنجابیانو غلامی کوي هر سړی پیږي چې مونږ په غلط رواني ورور وژنه کوو خپل افغانستان خپل کور په خپل رنګو آزادۍ رمینه ونه مننه کوم زما پیغام بار بار نشر کی تر څو د هر افغان غوږ ته زما خبري ورسي خدای په امان
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي د خبرونې دوهمه برخه روختیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام ته ځانګړې شو د خوست دولس نیم بجې دی ل ملالې بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز وولو
د کندهار امنیتی چارواکي تاییدوي چې په میوند او جړې ولسوالیو کې د افغان امنیتی ځواکونو په 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو د حمله په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ کانفرنس ریکا د غړي هیوادونو د اوومې غونډې کوربه دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنن د کتنو او خبرو لړۍ له متحده ایالاتونو پیل کړي. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو سویو شمیر 450 ته رسیدلی دی او د امریکا متحده ایالاتونو یوې استیناف محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اجرایی فرمان د تطبیق اجازه ورکړه چې له مخې د ایران په شمول د 15 اکثرو مسلمانو هیوادونو اتباع امریکا ته نسي تللی.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو نجیه سپیم تاسو ټولو ته د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې خرغلاست ویم دغه خبرونه د شکرې یا ډیابت ناروغي ته زنګړې شوې ده او تاسو ته هم معلومه ده چې هر کال د نومبر 14 د شکرې یا ډیابت نړیوالې ورځې په نومول کیږي او په نړۍ کې اړوند متخصصین په دې ورځ د دې ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره خپل نظریات سره شریکوي او د دې ناروغي د منځوړلو پر لارو چارو بحث کوي. د شکرې ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. پروګرام ته مو د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی را برلې او موږ ته به د یاد ناروغي په اړه معلومات راکړي. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب ته راشو او پوښتنې مطرح کړو د دغه موضوع په اړه مې لنډ راپور چمتو کړی، راپور واوري او بیا راګرځو خبرونې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغي د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی او په بې سارې توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو د اټکل له مخې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. روغتیایي متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسمو خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکي فعالیت کمواله پګوت کوي او په وایناوي چې دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. سره له دې چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغۍ اخته کسانو کرش مېرې له 13 کلونو څخه نه دي سرګندي، خو اوس د دغه ناروغۍ زیاتوالی د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې راپارولي او دغه دوه سازمانونو په دې برخه کې د جدي لارینه غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې بیا ډاکټر حنان خوشحال صفای وایي منظم سپورت، روغتیایي خواړه او د سګریټو نس کول د شکرې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
په خپل غذایی رژیم کې ډیره توجه وکي، چون د دې په وجود کې د قندي موادو استقلاب مختل دی، نو قندي مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي. متخصص ډاکټر په واسطه د دې غذایی رژیم باید تعین شي، دی باید هغه د مغ مراقب وسي او مغ تعقیب کړي او عملي کړي. او په زمین کې وزن که ډیر لري وزن خپل کنټرول کړي، غذا کې باید کمه غذا وخوري، په ډیر وقفه وخوري او د خپل معاینات په معین وقف فو وختو کې خپل معایناتو کې او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې دغه توصیه مراد کی.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د نړۍ د وګړو 9% د شکر له ناروغۍ کړيږي چې هر کال د دغې ناروغۍ له کبله 1.5 میلیون کسان یعنی هر ورځ 3 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه سازمان اټکل کوي چې د شکر ناروغي به تر 2030 میلادي کال پورې په نړۍ کې د مړینې 1 لوی لامل وګرځي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
پروګرام ته خرغلې دوستانو نن ورځ خبرونه زنګړې شوې شکرې ناروغي ته لکه څنګه چې تاسو هم معلومات لرئ چې د نومبر 14 د شکرې یا دیابت نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې او دغه ورځې پر نږدې کېدو مو د خبرونه زنګړې کړې. په خبرونه کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی را سره دی او ساسي پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، دیابت څه ډول یو ناروغي ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته شکر ناروغی داست تعریف کیگی یا یو داست ناروغی ده کله چې شکر یا د وینې قند په غیر نورمال توګه په دوامدار توګه جیک پاتشي همدې ته شکر ناروغی ویل کیگی. او د دې اساسي علت دی چې البته یو غدد د دې غده پانکراس نومیږي او کله چې د دې او د سه مشکلات د مختلف عوامل له سبب یا انسولین نه تولیدیږي او یا کله چې په کم مقدار تولیدیږي او یا د دې یو ځای د دې انسولین په مقابل کې مقاومت تولیدیږي په نتیجه کې دا مقدار انسولین نشي کولای چې د قند، کاربوهایدرات او پروتین مواد په خود توګه په وجود کې مصرف ورسوي او د دې باعث کیږي چې د دې ناروغي رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې تاسو په راپور کې هم وویل په افغانستان کې د ډیابت یا شکرې ناروغي مخ په پرخېدو ده، تاسو یو عامل په څه کې
ګورئ؟ البته د دې اصلي علت د شکر ناروغي ولې په دې اواخر کې په افغانستان او په ټول نړۍ کې ولې زیاته شوې ده، یوازنی علت دا دی چې جوان شهری شروع شوه ده. مثلا خلق ټول په خارونو کې پوسیږي او اکثرا ماموریتونه لري او دوی خه فعالیت فزیکی نه کوي او همداسې ډوډۍ او فعالیت فزیکی دا شان سم نه کنټرولوي او د دې باعث ګرځي چې د دې ناروغي سبب
شي. ډاکټر صاحب رازو اوریدونکو ته
پوښي هم د زابل ولایت شجول ولسوالۍ
څخه تاسو ته
مننه کوم چې فرغ لاس او نیکی هیل وړاندې کوم.
خوشاله سي ډېر زیاته مننه. توخي صاحب تاسو پوښتنه اخلو مهرباني.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د شکرې ناروغي لګیږي خو وو شانه د خلکو مصیده قندیمه واد خو له کبره او پنیر خو یا نورې کلچی او داسې شان موږ په سارا کې دا استلا د خوړو شان مخرو یا شکر د پیسیږي د دې خو شانو د شکر پیسیږي کنه پیسیږي او بل څه ډول غذایی رژیم سره مختار کی آیا سپینه غوښه یا نور داسې غوړ شان سره خوري شکر پیدا کیږي کنه پیدا کیږي او بل شکر په څو قسمه ده کدی مستردی اقسام بیان کې نو
دغه جواب په هیله. ډېر مننه تو حساب د درې پوښتنه منګه ولي کلی او تاسو به حتما جواب کی ډاکټر صاحب.
البته تاسو په خدمت کې وایم چې په هغه صورت کې مثلا څوک چې وزن زیات نی لوړ فشارونه لري یعنی یو شخص عادي په دې حالت کې خواجه شان هیڅ کوم نقص نه لري او یوازنه شی چې دا انسولین افراز تنبیه کوي همدا شیان دي، دا خواجه شیان دي. کله چې د شکر زموږ په وجود کې د وینه کې داخليږي او په نتیجه کې دا د وینې د قند لوړوالی د دې سبب کیږي چې انسولین افراز شي او کله چې انسولین افراز شي دا تعادل بیرته نورمال کیږي او مثلا هغه څوک چې وزن زیات وي، فعالیت فزیکی ولري، سیګریټ عادت ولري، الکول عادت ولري، په دې حالت کې دا قندی مواد او نور غذاګان چې ډیر اخلي د دې باعث کیږي چې وزن زیات شي او د شکر د ناروغي باعث وګرځي.
بله، د دوی بل پوښتنه دا و چې سر ډول باید غذایی رژیم ونیول شي تر څو دغه ناروغي نه مخنیوي وشي.
البته هغه کسان چې په شکر باندې مصاب ندي، په وقایوي توګه دوی هر ورځ باید حداقل نیم ساعت فعالیت فزیکی وکړي، او همداسې هغه غذاګانې چې ډیر غوړ وي او ډیر کاربوهایدریت ولري چې دا غذاګانې د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي اجتناب وکړي، او داسې غذاګان مثلا سبزیجات، میوجات د دې شان استفاده وکړي د شکر د ناروغي د رامنځته کېدو جلوګری کې.
بلې ډرمنه تاسو مخکې ویل چې دغه ناروغي په دوو برخو ویشل کیږي، په تفصیل به ورسته راشو. رزوس یو بل اوریدونکو دی، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. مهرباني.
زه چې کله خوږی چای وڅخم نو ما باندې بیا ډېر زیاتې وړې بولې راځي، او کله چې ترخی چای وڅخم بیا کمې بولې راځي، او خو خوخم دا په سر باندې درد راځي. نو داسې الایم کما
کینې چې ماته بشکر وی او کنه په هر صورت د پښتورګو ترشول 380 ملي ګرام دی، او کله چې شوک شکر اولري او د دې ترشول یعنی 180 ملي ګرام نه پورته شي، د دې باعث ګرځي چې تشې متیاز زیات شي. او تاسو زما تجویز داده چې تاسو یو ځل سبایل خود دوډای نمخ که شکر معاناتو که په هغه صورت چه شکر وی تثبیتی گی او مشخص کی گی، او کلا چه دا ده قند سویه پوینه که ده ترشول یا ده قدمه نه لوار چی، دا پتش متیازو که اتراکی گی او ده باول ده زیادوال باعث گیرزی.
بله ډاکټر صاحب، که د شکرې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه یو څه توضیحات ورکړئ چې اوریدونکو پوښتنې هم ځواب شي.
صحیح ده. مهمترین اعراض و علایم دا دي چې مثلا سړی وزن کمیږي په غیر مترقبه توګه او علت معلوم نه دی، مثلا ډیر اوبیس کی یا تشناب زیاد زی یا یو رقم ضعیفی خستگی او کسالت حساس کی، او امداسه مثلا په باولی سیستم کې یو انتانی مشکل لري چې هر څومره دواګان اخلي نه خکېږي، او یا کله چې مثلا یو ځای زخم شي ژر نه خکېږي، معنی دا ده چې څه مشکل لري او باید دا شکر چک کی.
نن د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو په خبرونه کې، په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی راسره دی او استادې پوښتنې ځوابوي. ډاکټر سی محمدی، رازو دی ته چې د زنیو سړنو په اساس منظم سپورت د وزن کمول او په ځینو نور مواردو کې د زنیو درملو کارول د دې زورون کې ناروغۍ مخه نیولی شي، تاسو په څه باور یاست؟
البته دا مهمترین نقاط هم دادی چه ما مخ که همویل چه باید فعالیت فیزیکی هر روز حداقل نیم ساعت باید اوشی، او هم داس غذاگانه چه هر غذاگانه چه ده وزن ده زیادوال سبب گیرزی باید جلوگری بوشی، او هم داس هر کسان چه مثلا پو الکول، سیگریت داشان عادت لري باید زر تر زر قتلشی، او همداسه هغه کسان چې وزن زیاد دی او فشار لوړ دی باید فشار کنټرول شي، او وزن هم باید نورمال حالت راشي او د ناروغي د جلوګری بایز ګرځي.
عبدالستار خونزاده په لیکه کې د ډیر منتظر هم پات شو.
سلام علیکم خو دې ما راغلی کو.
بالکل ساسي غاورو مېرمنې وکړي.
تاسو په خدمت سوال دا دي چې د دې د امر څخه په ټول افغان څومره خلک په دې شکر مرز کې او غشته دی معنا
البته د تاسو لومړی پوښتنه کې داسې جواب ورکوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې په دقیق توګه تحقیق شوی نه ده چې څومره کسان په شکر ناروغي باندې مصاب دي. خو ځینې تحقیقات او ریسرچونه چې د دام روغتیا لخوا او WHO او ځینې نور سازمانونه اجرا شوی ده، داسې ښکاري چې 1.5 میلیون کسان په شکر ناروغي باندې مصاب دي. او دا ناروغي د تاسو پوښتنه دا و چې څنګه د سترګو او د پښو د معیوبیت او مشکلات رامنځته څنګه عامل ګرځي. البته تاسو په خدمت کې عرض کوم چې هغه کسان چې شکر ناروغي لري په منظمه توګه په شپږ میاشت کې یا هر کال که باید استرگ یو ځل معاینه شي، پختوار که باید منظم معاینه شي، زړه باید معاینه شي، او هغه کسان چې شکر ناروغي باندې مصاب دي باید هر شپه دا خپل پخې باید تفتیش وکړي، وګوري چې دا څه مشکل لري، کوم زخم لري، کوم تغییرات پکې شته، کوم پارسو بشته نشته ده، او دا شیان باید خپل تفتیش وکړي. او وروسته د دې نه چې په شی باندې څه مشکل نه و، باید د یو متوسط اوبه چې ډیر ګرم نه وي، شیرګرم اوبه وي، دې سره باید ومینځي. او وروسته د دې نه باید یو شی پاک، د یو دسمال چې پاکي، باید دا پخې پاکي، او وروسته د یو روغن سره، مثلا روغن زیتون یا واسلین یا بل شی سره غوړ کی. او په هغه صورت کې چې مثلا کوم زخمی یا بل څه مشکلی یا مثلا کوم کرختی یا نور څه مشکلی، باید معالج ډاکټر سره په فوری توګه په تماس شي. او همداسې په پښو کې باید دا نوکان په منظمه توګه په مستقیم توګه باید قطع وشي. او همداسې په شو باندې هغه جرابونه مثلا چې په رګونو باندې ډیر فشار راوړي، د هغې نه جلوګیری وکړي. او حتی په کور کې چې دا کسان ګرځي، باید د جرابو سره وګرځي.
سلامونه او احترامات مقبول کوي.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب محترم، تم سلامونه وړاندې کوم. څنګه مده کوبل نه؟
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه.
د ډاکټر صاحب محترم نه مو دغه پوښتنه ده چې کله سړی په شکر باندې مبتلا کیږي، په دغه اول شرایطو او په داور مسایلو کې کومو مشکلاتو چې سړی مخامخ کیږي، چې سړی په باندې پوه شي چې یاره زه په شکر باندې مبتلا یم یا کیږم، هغه اول لومې کوم دی، کومې نګونه
البته تاسو ته ما مخکې هم وویل په 50% واقعاتو کې حتی امکان لري چې هیڅ نوع اعراض و علائم ونه لري. مثلا ځینې کسان راځي چې شکر ناروغي لري، پوښتنه کوي چې تیګه کېدل نه، پخې سوزش کوي نه، بل مشکل لري نه. یعنی دا امکانات شته چې په 50% واقعاتو کې اعراض و علائم نه وي. بدون دې مثلا یو سری ډیر تیګه کیږي، دا یو اعراض و علائم دي. مثلا زر تشناب تزي، دا یو اعراض دي. مثلا دا سوزش د تشو متیاز سوزش لري چې د زواګانو سره نخي کیږي، دا یو اعراض و علائم دي. مثلا پسترګو باندې یو څه مشکلات پیخیږي، امکان لري چې دا اعراض و علائم د شکر لسبب ای. یا مثلا په خو باندې سوزش، کرختی داشن پیدا شي، امکان لري چې دا اولین اعراض و علائم.
په وزیر اکبر خان روغتون کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زموږ پوښتنې ځوابوي. دا اوس بلوریدونکو ته مهرباني.
مننه ګل کریم له کڼوال دی، ابو زبن له تاسو سره پاډیګه کې.
ډیر ښه ګل کریم خان، د شکرې ناروغي په اړه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني.
مانه نخور که اخترانه مهارمه شکر مخپل شکر ده که نه ده شکر خو لکه چه داد میرسی ده زگر چوال ده ما پلار هم شکر و سمی چه مانه کم مصران ورونو و آقای هم شکر شو که نه و سمی هم شکر ده شکر لکه ده غاشی ورسی دید ده خوالل سنگ ده ده که نه بلده تا ما تا دکتر ویل چه ده تاسو پیپسی دیری ماسکه ده مشروبی الکوات سا ده ماسکه ده نه ده خوضا غا چوال شد.
البته شکر ناروغی اساسی علت، البته په ټایپ 1 او ټایپ 2 کې جنیټیکی یا ارثی مسله ډیر اساسی رول لري. او ما د دې ناروغي په تعریف کې او په تشریح کې تاسو ته وویل چې دا ناروغي د انسولین د نشټوالي او یا کموالي سبب ګرځي. کله چې دا انسولین مقدار لګي یا بیخینی دا د دې باعث کیږي چې کاربوهایدرات، پروتین، شحم سم په مصرف نه رسیږي، یعنی په وجود کې ذخیره پاتې کیږي. او مونږ او تاسو چې وریجو یا ډوډۍ ډیر خورو دا کاربوهایدرات دي او انسولین مقدار هم کمی دا و د دې باعث ګرځي چې په وجود کې په مصرف نه رسیږي او ذخیره کیږي، د وزن د زیاتوالي سبب ګرځي او په نتیجه کې د شکر که څوک شکر اون لري امکان لري چې شکر باندې مصرف شي، او که څوک شکر ولري په دې حالت کې شکر زیات لوړیږي او د دې اختلاطاتو د زر تر زر د رامنځته کېدو باعث ګرځي.
او د مشروباتو اسکل
او د مشروباتو اسکل ډیر بد تاثیرات کوي. او مونږ او تاسو پوهیږي چې دا د پانقراس د غده یو پرابلم دی، دا الکهول و الکول دا نور هم د پانقراس آلت خرابوي او د انسولین د افراز نور هم مقدار کمایی او د دې ناروغي د افزایش باعث ګرځي.
بل اوریدون کې دی مهرباني وکړه
منګل دی ولایت پاکستان د پنا په کرخه ما خورجانی د ډاکټر سیمنا پښتنه کما دی پیشار پیسا کې موته مقصد او نو مقصد یو څنګه دا علاج میکړای دی خو تر اوسه پیر خپل زوی ته نه غوړی دا ټول پینځه کوله کیږي شپې کوله کیږي چې د مو فشار لوړ لوړ وي جګ جګ وي پک تبو کیږي. نو ډاکټر سیمه می دا پښتنه وا دوی ما پښتنه لرم اجازه کوي چې وای کما
او مهرباني
ا دوی وړه خورجان چې دا غدي سار تکلیف لرما به حد از یو تکلیف لرما یو څنګه دا علاج میکړ دی او سار می څلو ارخی چې کې مقصد د دوی په کې یو ورځ خپې بیا د دوی برخه بیا بل ورځ خپې او کله یې شپې د دوی برخه خپې کله یې ورځ د دوی برخه خپې مقصد مختلف خپې د سار نظر په ازو بیا ما نو ډیره بخنه غوړم دا د موضوع نه شه د توڅې غ په ساکي موضوع وا
البته تاسو ویل چې زما فشار جیګ ده او سم نه کنټرولېږي. البته متاسفانه په افغانستان کې یوازنی مشکل دادی چې ناروغان اکثرا د ډاکترانو سره همکاري نه کوي. مثلا کله یو ناروغ یو ځل ډاکټر ته زید فشار له خاطره ډاکټر یو دوا ورته لیکي او دا ناروغ یو میاشت یا دوه میاشت همداسې دا دوامدار خوري. ضرور داده چې دو ورځ درې ورځ وروسته دا مریض بیرته خپل ډاکټر سره په تفاهم شي یا د نږدې نه وګوري چې آیا فشار ټیټه شوی ده، فشار نورمال شوی ده، نور دوایی ضرورت دی که نه دی. او بل دوم پوښتنه ستاسو د سردردی په مورد کې وو. دا سردردی علت همدا د فشار لوړ لوړ دی. کله چې فشار سم شي دا سردردی هم په خپله ښه کیږي.
بل اوریدونکی له هلمند مهرباني مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
دا زما ورور دی، ډېر چاغ دی چې په زور تام په پښو باندې راځي چې دا ستا پارسو بیا دغه سکسینې شکار نه شي یاد شي دا څنګه دی په پښو باندې د ډاکټر صاحب څنګه پښنه چولار شي؟
البته شکر ناروغي په هغه کسانه چې وزن زیات دی په داسې حالاتو کې امکان لري چې حتی انسولین د نورمال اندازې نه زیات وي. خو په هغه غذایو کې چې شم متراکم شوی ده او ذخیره شوی ده امکان لري چې د انسولین په مقابل کې ځواب ورنکړي. او کله چې دا سړی وزن نورمال شي شهم ذخیره شوی کوم شهم چې ذخیره شوی ده هغه له منځه لاړ شي او بیرته د انسولین په مقابل کې ځواب ورکړي امکان لري چې دا شکر بیرته ښه شي. او په هغه صورت چې مثلا دا خبره نی شکر دوامدار دی مادام العمر یو ناروغی ده، خو هغه کسان چې درې فاکتورونه په منظمه توګه مراد کوي هیڅ مشکل نه پیښیږي، مثلا رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی او ادویه.
بله، که چیرې د شکرې ناروغۍ په سمه توګه درملنه ونه شي، داسې هم ویل کېږي چې د زړه حمله، عصبي سکته او یو شمېر نورې ناروغۍ هم پیدا کوي، څومره صحیح ده دا نظر؟
البته دا نظر بیخی دقیق نظر دی. کله چې شکر په درسته توګه کنترول نشي، مثلا فعالیت فیزیکی منظم نشي، مثلا دوا منظم نخوری، پریزونی که ده ده باعث گیری نه تنها پا زره که پا اختوارگو که پا دماغ که پا خو که دیر خطرناک اختلاطات رامنسته که.
بله، اوریدون که دایی پختنه یخلو میرمانیم.
سلام، مینه درانه افتاد و خدرمان دکتر صاحب حسیب الله محمدی تا و محترم تخنیکر صاحب تا و درانو اوریدون که تایی لکوام چی رو غل
جوروائیم. یه ونده
تنگیوال واردگو سخستا سر پاڑی که کیم لا داختا سر ندا پختن لرم
میرا
بلی کم سن یعنی دی کم و کالونا تر کم سن دا پوری دیر خطا کی اوکس دا چکر فمرز بان اختا کی که پا کالو او پا کم سن پوری آنان لری که داغا پختن تزما زواب را که دیر بخوشحال شم.
خوشحال او سر دیر منونا داغا پختن به من زواب شی لطاسی منونا که و میرا بلی اوکی دفرسن.
البته شکر ناروغی پا هر سن که کولش چرا منستشی، از اتا با ماشومانو که پا دو کلنه یو کلنه، خب پا دیر واقعات چه رامنسته کیگی یا پیک انسیدنس یعنی زیادترین واقعات چه در پا ات کلنی که رامنسته کیگی، او امداسه حق ما شمان در مکتب نمخ که پا دورو که دیر مسابیگی. البته دا تایپ یک دی او دو هم تایپ در سلوی کلنه نه و روست دا رامنسته کیگی. او کلا امکان ری، البته فرق د ټایپ یک او دو دادی چې هغه کسان چې په ټایپ یک مصاب دي، دا کسان ضروراً باید انسولین واخلی او بدون د انسولین دوی نشي کولای چې امرار حیات وکړي، خامخا دوی لمنځزي، یعنی غده پانقرانس په 90% کې انسولین تولیدولای نشي. په ټایپ دو کې دا کسان انسولین تولیدی خو مقدار لږ دي. امکان لري چې په غټ کسانو کې ټایپ 1 موجود وي او په ځینو کسانو کې په دوهم ټایپ امکان لري چې په یو دوه کلن حاله کې هم ولیدل شي.
منګل صاحب له خوست نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ.
زما په پاره دا چې زما مور تقریبا درې کاله کې د شکر ناروغي لري، صحیح ده؟ 15 کال عمر لري او وزن هم زیات لري. نو د ډاکټر محترم څخه زما هیله او ارزو ده چې
البته دایتیشن یا رژیم غذایی پا قسمت که دان ناروغان باید یا متوازن غذا واخلی او دده متوازن غذای مانای داده چه پده که شحم، کاربوهیدرات او پروتین موجودی. خوستاسو مور چه وزن زیادی بهترین شیان دل پار خدی چه ترکاری زیاد استعمالو کی، مثلا کرم، کاهو، بادرنگ، زردک او نور شیان، او همداسه پا نوبتی توگه ده میوجاتونه هم کولشی، مثلا یو رس کلا، یو رس سیب، بل بل پا نوبت یو دانه کولشی چه استفاده او کی. او ده پروتینی شیان مثلا ده پاسای غواخه و ریجه نه و چه دودای نه دایج اجتنابو که انشالله شکر هم خیکیگی او وزن هم هم کمیگی.
دوستان اخبرونه هم دغلطه پای ترسیگی پروگرام که ده شکر ناروغی متخصص دکتر حسیب الله محمدی و چه از من پختنی زبابا ولی دکتر سی محمدی و نره مننه.
شکر
ده تاسی وریدون که هم دیر زیاده مننه که اخبرونه دغلطه پای ترسیگی ده ازادی راڈیو پاتی نور اخبرونه هم مهیروی از من گده خدای پامن.
چرته د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې او سر چیت نظر کی هغه ځوان چرته ده جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت بدرو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا ساسو در اختیار ای لوتوان چرتوی تاسو کے پختو چرتئی مان چرتوی چرت دے د کام دسڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغت زوان چرت دے او سر چتر نظار کی حغت زوان